آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې یوې بخبر سرچینه پروند شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې طالب چارواکو لا متحده عربی امارات ته د سفر کولو په خاطر د ښاغلي کرزی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. سرچینه هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی چې طالبانو ښاغلي کرزی ته اجازه ورکول نه انکار کړی. نوموړي د بهرنیو چارو وزارت ته احوال ورکړیو او خواست یې کړی غواړي چې د کام ایر د شرکت په الوتکه کې ابوظبي ته سفر وکړي او د خلیج د هغه عربي امارات د پخواني مشر شیخ خلیفه زاید بن النهیان د مړینې له امله د هغه د کورنۍ له غړو سره شخصا غمرازي څرګنده کړي. سرچینه وایي چې کرزی د ځواب منتظر دی. طالب چارواکو د پنشیر په دره کې د بدري قوې د قماندان د مرستیال ملا عبدالغفار د وژل کېدو په اړه د مخالف جبهې ادعا رد کړې. په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې په دې اړه پرون د شنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې راغلي چې ملا عبدالغفار روغ رمټ دی او په قندهار کې دی. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې صرافانو پرون د شنبه په ورځ هم د افغانستان بانک د هغې پریکړې پر خلاف احتجاج جاری وساتو چې صرافان دي نوي جوازونه یا لایسنسونه واخلي. له بلې خوا د افغانستان بانک چارواکو په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې دوی به ژر په دې اړه یوه رسمي بیانیه خپره کړي. پرون د شنبه په ورځ یو امریکایي ډالر د نه اتیا افغانیو په مقابل کې تبادله کېده. د سیو د چلډرن په نوم یو برتانوي خیریه مؤسسه وای چې د افغانستان په ولایتونو کې د سروې په جریان کې ورته څرګنده شوه چې د لوګي او د عوایدو له لاسه ورکولو په وجه د هرو پنځو کورنیو له جملې نه یوه کورنۍ د نفقې او روزۍ د پیدا کولو لپاره ماشومان د شاقه کارونو لپاره استي. په دې سروې کې د 1400 کورنیو نه پوښتنې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند د ولایت د مارجی پولیسوالۍ کې لږ تر لږه 50 اکره فصلي ځمکه د خاشخاشو یا کوکنار نه پاکه کړي او په ځینو نورو ولایتونو کې هم عملیات دوام لري. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د یوې مرګانۍ حمله په ترڅ کې درې تنه پاکستانی عسکر او درې ماشومان وژل شوي دي. همداراز نامعلوم ټوپکوالاو په پېښور کې درې تنه سیکان وویشتل او وی وژل. تر دې دملا کومې ډلې د دغو حملو ذمواري په غاړه نه دا اخیستې. فنلند رسمن د ناټو په تړون کې د شمولیت لپاره درخواست ورکړی دی. د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورت لمخې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې په ناټو کې د فنلند د شمولیت په خلاف ګواښ کړو 13 ورځې پر هغه هیواد باندې له روسیې نه صادراتي برېښنا قطع کړه. د سی بی ایس تلویزیون پرون د یک شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې یوکرایني ځواکونو د یوکران په خصیص ښار خارکیف کې له درندو جګړو نه وروسته روسي عسکر د روسیې د سرحد په لورې په شا تمبولو ته اړ کړل. خارکیف چې د یوکران دویم غټ ښار دی، روسانو څو وارې د نیولو هڅه وکړه خو د یوکران د پوځ د کلک مقاومت په نتیجه کې هڅې نه. د سی بی ایس خبریال ډیبورا له خارکیف نه رپورت ورکړي چې د یوکرین پاوز په وروستیو جګړو کې له هغو درندو ویرزرونو یا بازوکا ماشیندار نه استفاده کړې چې متحده ایالاتو یوکرین ته لیږلي. ترکیه وایي چمتو ده چې د یوکرین د محاصره شوي بندري ښار ماریوپول د زستوال د فولاد سازۍ له ویجاړې شوې فابریکې نه بند پاتې شوي یوکرایني عسکر راوباسي. په واشنگټن کې د روسي سفارت وایي چې ډیپلوماټان د وی آی لخوا څارل کیږي او ډارول کیږي. لزر امریکایي عسکر په اروپا کې د خپل نظامی خدمت د پایته رسولو نه وروسته متحده ایالات ته راستنیږي. د هیل رسپانډ د رپورت لمخې د فلیپین د پخوانی مطلق العنان دیکتاتور فردیناند مارکوس زوی بانګبونګ مارکوس د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریا موندلې. رسپانه وای متحده ایالات هیله لري چې د موجوده جمهوریس راډریګو دوترته برخلاف با منتخب جمهوریس چین ته له ورجدې کېدو نه واړی. رسپانه وای چې چین له دواړو سره نږدې اړیکې لري. توقع نه کیږي چې مارکوس بخپل دریز بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې اروپا ته په سفر تللی، پرون د یکشنبې په ورځ د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټرو کولیبا سره ملاقات وکړ. دواړو له یوکراین نه آسیا او افریقا ته د غنمو د صادراتو د جاري ساتلو پر اهمیت تاکید وکړ. پر یوکراین باندې د روسیې د نظامي یرغل له امله د غنمو د کمبود بحران راپیدا شوی او په مارکیټ کې بیا هم په فوق العاده توګه لوړه شوې ده. د یوکراین حکومت روسان د یوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د لسګونو زره ټنه غنمو په غلا کولو هم تورن کړي دي. په لبنان کې له اوږدې مودې سیاسي بې ثباتۍ او یو ملامتونکي اقتصادي بحران نه وروسته پرون د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات وشو. د سیاسي مشرانو د بې کفایتۍ، خودغرضۍ او دولتي ادارو کې فساد په وجه د هغه عربي هیواد موجودیت له وجودي خطر سره مخامخ شوی. 3.9 میلیونو خلکو خپل رائے وکارولې. پخوانی صدر اعظم سعد حریری په مشرۍ د سنیانو د لبنان د راتلونکي غورځنګ ګوند په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی. د اساسي قانون له مخې چې د فرانسوي استعمار په زمانه کې جوړ شوی، د لبنان جمهور رئیس باید مارونه عیسوي، صدر اعظم سنی او د پارلمان رئیس باید شیعي. په داسې حال کې چې په سریلانکا کې ولسی مظاهرې دوام لري او خلک د جمهور رئیس ګوتابایا د استعفا کولو غوښتنه کوي، نوموړي 4 نوو وزیرانو ته د وفاداری قسم ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې وسلوالو یا غیانو د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د شنبې په ورځ 10 تنه ملکیان وژلې دي. په افریقایي هیواد نایجیریا کې د سکوټو په ښار کې وروسته له هغې مظاهرې وشوې چې یوې ډلې خلکو د اسلام دین ته د سپکاوي په تور یو عیسوي محصل وواژه. او انټرنیشنل بزنس ټایمز د رپورټ له مخې یو هندي سړی او ښځې له دې عمله په محکمه کې د خپل یوازیني زوی او انګور پر خلاف د تاوان دعوا دایر کړې ده چې د شپږو کلونو واده باوجود تر اوسه پورې اولاد ونه زګاوه. د ټایمز اف انډیا ورسپانې رپورټ ورکړ چې 18 کلن سنجیو او د هغه 15 کلنې ښځې سډانا پراساد چې د اتراخان د صوبې اوسیدونکي دي، د خپل 15 کلن زوی شری ساگر په خلاف په محکمه کې د 6.5 لک ډالرو دعوا دایر کړې ده. هغه خپل زوی ته 1 کال وخت ورکړی دی که اولاد یې ونه زګاو دغه تاوان به پرې کوي. د شنبې په ورځ د نیویارک د ایالت د بوفیلو د ناحیې په یوه سوپر مارکیټ کې د یوه 13 کلن سپین پوستي ټوپک والا په بېدرېغه ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېر 11 ته رسېدلی دی. 9 تنه افریقایي الاصله تور پوستانو. عیني شاهدان او پولیس وایي چې حمله کوونکي نظامي یونیفورم په غاړه کړي وو او خپل حمله یې د یوې کمرې له لارې چې په هیملټ کې نصب کړې وه راسن خپروله. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغان صرافانو شورا او د پوری خدماتو ادارو د جواز د نیوی کولو په حق له په نوو مقرراتو د اعتراض د سرګندولو لپاره اعتصاب اعلان کړی دی. د امریکا خبريال اکرام شیرواری د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د شاهزاده سرای د سرافانو ټولنې وایان حجی عبدالرحمن زیرکوی چې د سرافانو د سرتاسری شورا د پریکړې مخې سرافانو د کابل په ګډون په ټولو 3 ولایتونو کې د افغانستان بانک لخوا د سرافیو او پولي خدماتو ادارو د جواز د نوي کولو په برخه کې د نوو مقرراتو د لګولو په خبرګون کې خپل دوکانونه او دفترونه تړلي دي. حجی عبدالرحمن زیرک امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تر کومه چې د طالبانو اسلامي امارت د سرافانو د جواز موضوع د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک سره حل کی، دوی په ټول افغانستان کې خپل دوکانونه او دفترونه پرانیزي.
دا چې صرافان نسی کولای په اوسنۍ سختو اقتصادي شرایطو کې چې بحراني اقتصادي حالت دوام لري، صرافان هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دغه شرایطو کې د افغانستان بانک نوې جواز چې د یو غذاف پیسو په اخیستلو او شولو سره طرحه تطبیق شوی ده، یعنی دا معنی چې هر صراف چې فعالیت کوي باید 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نورې تخنیکی برخې هم درلودلې. نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغه به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو. دغه موضوع په هیڅ وجه باندې د اسلامي امارت سره د مخالفت معنا نه لري، په هیڅ وجه باندې د بغاوت معنا نه لري.
خغلی زیاکوی چې دا پریکړه د افغانستان په کچه د سرپانو ټولنې د رهبرۍ د شنبې ورځې په غونډه کې شوې.
په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان سرپانه غلي وکړي، یو نیم ولایتونه خلاص وي، هغه به استثنایی حالت وي، مقصد په ټول افغانستان کې دي دغه کار بندیز او بعضی مارکیټونه بیرته د دولت لخوا څخه په زور باندې خلاص شوي دي.
خو د افغانستان بانک وایي صابر موبد امریکا غږ آشنا لري ته ویل چې هغه سرافي چې دغه بانک رسمي جواز لري په ټول افغانستان کې پرانیستی دي. خاغلی مومند ویل چې د افغانستان بانک مقررات په پلي
د صرافي او پلي خدماتونو ټول مارکیټونه د سرای شاهزاده په ګډون په هیواد کې پرانیستی دي، او د صرافي او پلي خدماتونو هغه وړاندې کوونکي چې لا افغانستان بانک څخه جواز اخیسته ده په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی دی، او هغه اشخاص چې صرافي او پولي خدمتونه تړلې دي دا د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د یادولو وړ ده چې د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک په یاد سکتور کې رونتیا او خوندیتوب ته ژمن دی، څو د صرافي او پولي خدماتونو ټول کړني د نافذه قوانینو او مقررات پاډانه کې
د تیر 2020 میلادي کال دغه سپیلسمي وروسته د امریکا حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ او د کنګل کېدو وروسته افغانستان کې بانکونه د ډیرو ننګونو سره مخ شوي، چې دغه هوا سخی بهر ته د پیسو لیک را لیک دی هم د ستونزو سره مخ کړی دی. پر بانکونو باندې د بندیزونو وروسته ډیرو افغانانو د افغانستان دننه او بهر ته د پیسو د لیک لپاره صرافي ته مخه کړې ده. د اقتصاد یو استاد محمد علي مشال وایي چې افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته دغه هوا د اقتصاد تر ډیره غیر رسمي اقتصاد په لور حرکت کړی دی. محمد علي مشال وایي چې صرافي د غیر رسمي اقتصاد برخه ده چې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې فعالیتګاري قانوني ګڼل کیږي.
به همین خاطر در افغانستان بخش زیادی از
خغلی مشلویل د همدې لامله په افغانستان کې د پیسو وینځلو یو برخه او له افغانستان د اثارو پرار د صرافي لاري کیږي. سختدریز ډلو ته د پیسو په لیک کې صرافي ونډه او هم د صرافي د پیسو ارزونه یو مشکل کار دی.
بسیار سخت دی.
د اقتصاد او سادوی چې د طالبانو د حکومت هدف مشکلات او بختیوي وي چې د مخه را برتیل شي، نو دا به خوي چې په دې برخه کې تشویق کول کې کړنلاري ماریږي تر څو په افغانستان کې خلک بانکونو ته مراجعه کول ته وهڅول شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خود دینه مخیر ازو دی رپورت چې د جان هاپکنز د پوهنتون یو شمیر غړي او محصلین د نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو او امریکانه غواړي چې د افغانستان د پرمختیا په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د ډلې پرون په واشنگټن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ نړیوال بانک او د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې مخې ته لاریون وکړ او وی غوښتل چې تر 2020 کال پورې د پراختیايي هدفونو پلان عملي
کړي. د جان هاپکنز پوهنتون غړو محصلینو او یو شمېر افغانانو په نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د غربت پای ته رسولو د نابرابرۍ او بی عدالتۍ پر وړاندې مبارزي او د نړۍ د ساتنې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې نړیوال ټولنې په 2015 کال کې د افغانستان لپاره د دوامدار پراختیايي هدفونو یا سستینبل ډیولاپمنت ګولز په نوم اجنډا پیل کړې و چې تر 2030 کال پورې به افغانستان په خپل په خود روي خو اوس افغانستان ته شا اړول شوې ده.
موږ د تمن راټول شو ځکه د افغانستان سره ټول دنیا چې وعده کړې وه د سستینبل ډیولاپمنت ګول باندې کې چې 2030 پورې موږ در سره کومک کوو، موږ درته پیسې درکوو، موږ سره د پروګرامونو جوړاو، هغه دوه بيخي خوشاله کړی دا.
لارون کوون کې وای چې یو سره د نوي هیوادونو په ولسم مشخصو برخو کې ژمنه کړې و چې افغانستان به په خپل په خود روي خو اوس څوک د دې ژمنو پوښتنه نه کوي.
زه غواړم چې د افغانستان کنکل شوي پیسې بیرته ورپری کړل شي او خلکو ته ورکړل شي، څو دا پیسې د روغتیا په برخه کې وکارول شي او ورباندې پانګونه وشي. دا پیسې د میندو د خوندي ساتلو لپاره کارول کېدای شي، د ښځو صحت ته پاملرنه کېدای شي، د ماشومانو د تعلیم او د خواړو لپاره کارول کېدای شي چې بشري حقوق دي.
موږ نن غواړو چې د افغانستان په اړه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړو. هم دا اوس ماشومان د خوراک څنل لري او کورنۍ لږې امریکایي او یقینا چې نړیواله ټولنه افغانان یوازې پریخي دي. نو موږ غواړو چې پیسې راټول کړو او خلک بیا د افغانستان په اړه خبرې کوي.
هممهاله افغانستان کې د روان وضعیت پای ته رسولو، تعلیم ته دنجونو پرې خودو او افغانستان سره د مرستو په موخه د جان هاپکنز په پوهنتون کې یو نندرتون هم جوړ شوی وو. په دې نندرتون کې د افغانستان یو شمېر لاسي صنایع او نقاشيګان نندري ته کې خودل شوی وي.
posing this question to Joe Biden.
موږ دا پوښتنه له جو بایدن د متحده ایالاتونو له حکومت او پسیما کې د پرمختیا په برخه کې له نورو چارواکو کوو چې د افغانستان د وضعیت او روان بشري وضعیت لپاره څه کوي. موږ غواړو چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د پوهاوی کچه لوړ کړو ترڅو په خلکو د متحده ایالاتونو پر حکومت او نورو ادارو باندې فشار راوړي چې د لارې یو نقشه جوړ کړي او دا ډار ترلاسه کړي چې افغانستان دوامدار پراختیايي هدفونه ترلاسه کړي او له بد روغتي وضعیت او لوږې سره مخامخ نشي. زه په یو پوسټر باندې کار کوم چې په کې لیکل شوی هر څوک حق لري چې ښوونځي ته لاړ شي. دا د افغان جنوب په اړه دی چې اوس ورته طالبان اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي.
د جان هاپکنز په هانتون څېړونکو وایي دا ډیره مهمه ده چې افغانستان کې ماشومان کافي خوړو ته لاسرسي ولري.
Providing the semi-annual vitamin A supplement.
په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر لرونکو ماشومان ته د وټامین A ورکول د عام روغتیا په برخه کې ډیر مهم شی دی چې دا د ماشومان د ژوند ژغورلو لپاره ښه چانس دی.
د تیر کال په اگست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبان واکته ورسېدل د متحده ایالاتو په ګډون غنو هیوادونو په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیت ودرو. د غرض نړیوالو مرسته کوونکو ادارو هم فعالیت ودرو خپل مرستې بندي یا کمی کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو پر طالبانو غږ کړی چې د میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي.
کدا د افغانستان راتلونکي وی چې په دې ډول تعقیبوي دا به ډیره ګرانه وي چې نړیواله ټولنه او تر ټولو مهم افغانان طالبان د مشروع چارواکو په توګه ومني، ځکه د هیواد نیمای نفوس میرمنې او انجونې دي او اړ نه دي چې څنګه تکړي ژوند ومني.
په تیر دوه لسیزو کې نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، کاناډا، ترکیه او د افغانستان ګڼو ګاونډي هیوادونو په افغانستان کې د امنیت ټینګولو، د خوونې او روزنې، روغتیا، کرنې او مالداري او د زیربناو په جوړولو برخه کې په میلیارډونو ډالر لګولې دي. خو د تیر اگست میاشت راهیسې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. وحید فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د مالی پخوانی وزیر وایي چې ک طالبان خپل حکومتي بڼه بدل نه کی نو د جمهوریت په سرنوشت به اخته شي. حضرت عمر زاخیلوار د امریکا غک د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا سره د مرکه پترس کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي کړکیچ کورنی او بارني عوامل لري. د مرکه تفصیل ووري.
خو لوی علت یو ډیر ستر سیاسي تحول وي چې په افغانستان کې راغی چې هغه د نظام سقوط و او مخکنی نظام په بهرنیو مرستو باندې متکی یو نظام و، زموږ اقتصاد په بهرنیو مرستو باندې متکی یو اقتصاد و. غیر له هغې د افغانستان اقتصاد په اوسنۍ زمانه کې د راکړې ورکړې له لحاظه، هم په بانکي سکتور کې، هم د وارداتو صادراتو د لحاظه، د نړۍ سره یو تړلې هوادو. نو کله چې داسې یو تحول رامنځته شي چې په هغه کې نه تنها نظام سقوط وکړي بلکې نوې کوم نظام چیرې شي، هغه د نړیواله رسمیت پیژندنه ونه لري، په هغه تعزیرات به وځ شي، بانکونه د نړۍ سره قطع شي، راکړه ورکړه دې کم شي، تګ راتګ دې کم شي، نو دا خپل تبن تاثیرات لري.
مهم او نهادونه او د امریکا شاید دولت هم پکې دخیلو. د افغانستان په اقتصاد مهم غونډه وکړلې او تاسو د غونډې ته بلل شوی وي او ځنې لیدنی شوی چې ډیر مدواتو سره نه دي شریک شوی. دا په کوم موضوع و دا غونډه؟ څه شی تصمیم پکې ونیول شو کنه څه خبرې وي پکې؟
روحیه د دې چې د مرستو دوام باندې خوشبختانه هغه مثبت او چې دا به دوام پیدا کی وهڅه ولشي، د امریکا حکومت وهڅه ولشي، نور وهڅه ولشي، نړیوال ارګانونه وهڅه ولشي، دا غي یو اطمینان چې دا به دوام لري. مګر د سیاسي لحاظه بیا نو یو څه مشکلات موجود و، ځکه چې خپل د اوسنی حکومت نه رسمت پیژندنه او په دې باندې ځینې تعذیرات چې کوم دي، خصوصا هغه پیسې چې د افغانستان بانک وي او امریکای هغه د تعذیراتو لاندې راوستلی او دا خطرې شي نیمې دي کې دي شي د سپتمبر د پیښې 2018 کال قربانیانو ته ورکل شي. په دې باندې مو سره بحث درلود، خپل مخالفت مو په دې بحث کې څرګند، خپل دلایل مو ورته ویلي، په دې باندې بحثونه مو هم درلودل. نو دا کوي چې اوسې مثبت او اوسې بیا نو ډېر ډاډ بخون کې
چې دغه پیسې چې تقریبا 1.2 میلیارډ کېږي په امریکا کې شتمنی و، د کوم بیمه درلودل کنه؟ مثلا کله چې د یو ملک شتمنی بل ځکی هغه په هر سیاسي تحول کې هغه وی چې تحفظ لري یا ساتل کی، اما ولې دغه شتمنی د یو بل چا په اختیار کې ده، نه د افغانانو په اختیار کې؟
اول دا چې دغه شتمنی هغه چې په ډالرو کې وي، په امغه هیواد کې چې هغه پیسې صاحب وسی چې امریکا ده، یوازې افغانستان نه، د نور هیوادونو هم مغلطه ساتي. د امریکا بانکونه هغه چې مسؤلترین دي په هغې کې ښودل کېږي، یعنی ریسک، مالی ریسک، بانکي ریسک ونه لري. یوازې موږ نه یو، روسیا په دغومره لوی وسعت سره، په یو ابر قدرتۍ سره هغه خارجي اثار چې ډالر و هغه په امریکا کې ذخیره کړي وو، او یا مثلا هغه پاونډ یا یورو و هغه په اروپا کې. نو موږ داسې یو شی نه وو چې نور هیوادونو کې د معمول ونه اوسي او موږ دې کړی وي. چین په همدې شکل باندې دا پیسې چې دي، دا د مصرف دپاره نه دي، دا یو پښتوانات بانکي ده، د مالي نظام او د بانکي نظام یو پښتوانه ده، د ثبات د افغانۍ لپاره، د شو ثبات د قیامو لپاره، د ثبات د بانکدارۍ لپاره. دا پیسې بیرون ایښودل کیږي کله چې ورته ضرورت وي، ورنه استفاده کیږي. په همدې شکل باندې مخکنی حکومتونه ورنه استفاده کړې وه. په دا کې ناڅاپي تحول راغی، تیارې په امریکې کې وي. امریکې متاسفانه نسانه چې تاجراتو لاندې راوستي چې هغه پروا نه درلوده، ځکه پخوا هم د پیسې تاجراتو لاندې راغلي وي، مګر بیر اخلاق زمونږ شوي. مګر دا چې هغه څه چې په محاکمو کې مخکې فیصله شوې وه، او هغه د سیاسي لحاظ نو اجرا کړي، هغه سیاسي دروازه ورته خلاصه کړه چې دا ممکنه ده. دا غیر قانوني او د امریکې د خوانه دغه اقدام غیر قانوني، ځکه دا پیسې طالبانو پیسې نه دي، دا د افغانستان پیسې دي. اول خو د 9 سپتمبر 2020 کال پیخه د افغانستان سره مستقیم ډیر تړاو نه درلود.
د 2001 کال
بخنوال هغه د افغانستان سره تړاو نه درلود. هغه کسانو موږ د نور هیوادونو خلکو د افغانستان وونه، بیا خو د افغانستان د خلکو سره هیڅ تړاو نه درلود.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د تازه وخت د یو لړ پیښو سر داسې هیلې ته وتلې ده چې کېدای شي په سیاسي حل سره په امن کې تباه کوونکی جنگ پای ته ورسیږي. دغه جنگ وکاله پخوا پیل شو، کله چې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو د هیواد زیاته برخه ونیوله، او په بین المللي سطحه په رسمیت پیژندل شوې د یمن جمهور رئیس یې تبعید ته مجبور کړ. له هغه وخت نه را په دې خوا د یمن د حکومت په غوښتنه د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو په خلاف د هیوادونو ائتلاف جوړ شو. د جنگ په نتیجه کې د اټکل له مخې 300,000 تنه وژل شلو، په میلیونو نورې بې ځای کړل، او یمنیان د جدي فقر او لوږې سره مخامخ کړل. د اپریل د میاشتې په 2 نیټه چې روژه پیل شوله، د ملګرو ملتونو په منګړیتوب 2 میاشتنی نوی شوی وربند د یمن د جمهوري حکومت او حسینو ترمنځ ټینګ شو. د دواړو خواوو لخوا د نظامي عملیاتو له درولو شرط کېښودل شو، د تیلو کښتیو لپاره اسانتیاوې برابرې شولې، چې هودیده بندر تننه وزه او د سنا له هوایي ډګر نه د تجارتي الوتنو لپاره او یو موافقه وشولای چې هغه سرکونه خلاص کړي چې محاصره شوی ولایت تایز او نور جنجالي سمو ته ورزي. د عمل لپاره د امریکا خاص استازي تم لندر کینګ ویلی دغه اوربند لومړی اقدام استازي توپ کوي چې احتمال لري دایمي اوربند شي. د ویلی کې بین مللي ټولنه او په جنجال کې شامل خواوې په ګډه کار وکړي دا به دوامدار اوربند او جامع سیاسي پروسس منځته راوړي چې بلاخره به یمن ته یو نوی بڼه ورکړي. منګ غواړو په یو قاتې شیبه باندې کار وکړو چې د امن سره په خکولو او اصلاح کولو کې مرسته وکړي. د اوربند ټینګېدو نه څو ورځې وروسته د امن تبیدی جمهور رئیس عبدالرابو منصور هادی د جمهوری ریاست نوې شورا ته قدرت پرېښود. په انتقالي دوره کې د حکومت پر مخ بیولو او د دوامدار اوربند خبرو او د حسینو سره د روغې جوړې تکولو وظیفه ورکړې وه. په عین ورځ سعودي عربستان او متحده عربي امارات او امن ته د 3 میلیارډ ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه وکړه. امریکا دغه اقتصادي مرستې ته هرکلی وایي چې په اقتصادي ثبات کې به مرسته وکړي او په یمن کې به اساسي خدمتونو ته لاسرسی اصلاح کړي. برسیره پر دې سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د یمن د بشري ځواب پلان لپاره د 300 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. امریکا د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا جوړول هرکلی کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موږ د موثره دیموکراتیک او شفاف حکومت لپاره د امن د خلکو د لوړې ارزو ملاتړ کوو. امریکا ژمنه کړې ده چې په امن کې د جنجال د دوامدار جامع حل پر مخ بیولو کې مرسته کوي. موږ د جمهوری ریاست د مشرتابه شورا نه غواړو چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په شوي اوربند باندې ودرېږي او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د کوښښونو سره همکاري وکړي چې جنجال پای ته ورسوي. یمنیان باید فرصت ولري چې د خپل هیواد راتلونکي په باره کې پریکړه وکړي. موږ له ټولو شامل خواوو نه غواړو چې د سولې او ډیالوګ لاره غوره کړي. دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
کایکو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غک په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غک آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2.89 او په 45 کارونو کې اف ام 0.5.
آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.